السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې باید قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورې تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پښتانه اف سی آر هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکار بشیر ګواښې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د تورخم لارې بندول د فشار لپاره کاری. د خبر پښتونخوا د هغه ماشوم کورنۍ چې د لادرکې کېدو وروسته هند کې موندل شوی وایي د پاکستان حکومت دی هغه ورستون کی. افغان امنیتي ځواکونو په کندوز ولایت کې له طالبانو 12 یرغمل ولسی وګړي راخوشي کړي او د باقی پاتو اتو لپاره عملیات تیز کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي پاکستان کوشش کوي چې پر افغان کډوالو د زور زیاتی او لارو بندولو سره له هغو فشارونو څخه پام واړوي چې دی روسیو کې د ترهګرو د ملاتړ لړکې په نړیوالو اچولې دي. نن په تورخم کې پاکستاني چارواکو د اعلانونو په کولو سره ویل چې سر له نن څخه به ویزا نه لرونکي افغانان پاکستان ته نه پرېږدي. د افغان ولسمشر یوان دوا خان مینپال وایي دا د پاکستان د فشار اچولو طریقه ده.
هغه تعهدات چې پاکستان کړي وو له بده مرغه هغه تعهدات یې بشپړ نه کړو. برعکس د افغانستان پر حکومت باندې له مختلفو لارو غواړي فشار راوړي او ځان له هغو نړیوالو فشارونو څخه چې په دغه وروستیو کې پر پاکستان باندې دي خلاص کړي. دا چې د کډوالو د ایستلو خبره کوي، دا چې د ویزې خبره کوي، دا چې کله په سرحد کې درامخته کېدلو هڅه کوي، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کوي، کله له هغه سره د مبارزې خبرې کوي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په بلوچستان کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو وروسته ډېرې خرابې شوې. د هند په راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 بې درک شوي ماشوم تر موندل کېدو وروسته دغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړی د خپل کور ته ورسون کړي. د اسماعیل په نامه د دې ماشوم مور فرزانی نن مشال رډیو ته وویل چې زوی یې په 2014 کال کې هغه وخت ورک شو چې دوی د سیلاب له وجې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کوله.
چې بار د هغه انځور ته ګورم هم په ماتېرېږي چې زه یې بچو ته چیر وړی کېدم او دوی کښېنه زما اسماعیل جان پکې نه هغه هم په ماتېرېږي. چرچان یو الوا دفاع کې یاد یو ساروي نه یو بچی پرانځي هغه پسې موږې ماتی. زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زوی رالې ماته ریواله کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې اسماعیل راجستان ته څنګه ورسید. هغه د هندوستان د مدني ټولنې وی فعالې پیدا کړې او د فیسبوک له لارې د هغه د تصویر په خپرولو سره ویلي چې د راجستان په یو تاڼه کې د پولیسو سره ده. پرون پیښور کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه یو سیمینار کې سیکانو، عیسایانو او هندوانو ویل چې د پاکستان حکومت ورله پوره حق نه ورکوي. په دوی کې یو رادیش سنگ پرون مشال ریډیو ته په دې اړه ویل
زمونږه خو چې کم عبادت گاہ دی اوسه پورې هغه آزاد نشو نو انسان بس آزاد شي کنه. بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده. زمونږه چې کم ایجوکیشنل لگا دے هغه باندې اوسه پورې قبضه ده. هغه کې مونږ لا کوټا سیستم خو دې کوټا سیستم څه مطلب ده؟ مونږه د پاکستان شهري یو.
یاد دی وی چې لنډه موده مخکې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی سردار سورن سنگ بنیر کې وژل شوی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وایي په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات ترسره شول. شپږ شپېته کلن نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه واري د زړه لوی عملیات کړي دي. د هغه لور مریم نواز پرون په خپل ټویټر پیغام کې وویل چې د وزیر اعظم حالت اوس ښه دی. نوموړي د نواز شریف یو تصویر هم خپور کړی چې پکې هغه د هسپتال په کټ کې پروت دی. تمه کېږي چې نواز شریف به په هسپتال کې خوښي وه هفته پاتې او د سفر جوګه کېدو وروسته به پاکستان ته ستون شي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي د هغو 8 تنو د موندلو لپاره سخت عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ولایت کې له ګاډۍ کوز کړل او وتښتول. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دوی کې 12 کسان وار د مخه خوشي شوي دي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون دغلته په علي اباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکي 4 ګاډي ودرول، 15 تنه یې وژل او یو شمېر نور یې د ځان سره بوتلل. طالبانو ویلي د دوی لخوا به شوی کسان پولیس دي خو صدیق صدیقی دا دا بی بنیاده بولی او وای دغه ټول کسان ولسی وګړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیانیول لپاره یې عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش د ځوابي برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش له لورې دا څلور ساعته حمله د نوای میا په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. دا هماغه سیمه ده چیرې چې یوه ورځ مخکې ته د عراق پوځ په فلوجه ښار برید پیل کړی و. د فلوجه د عملیاتو مشر جنرال عبدالوهاب السعدي وایي چې په دې برید کې د داعش خوښه سلو وسلوالو برخه درلوده چې اویا یې وژل شوي دي. نوموړی د خپلو پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د عراق سر ښار بغداد څخه 15 کیلومتره لرې فلوجه ښار له دوو کلونو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دی. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارانو هغه نیټورک یا شبکې ویجاړه کړې چې د کډوالو لپاره جعلي اسناد جوړول. د پولیسو په وینا د شبکې کډوال ته د لیتوانیا اسناد جوړول څو لاغې لارې اروپایي ټولنې ته کډوال داخل کړي. دوی ځینې کسان هم نیولي دي او په نیول شوو کسانو کې 15 تنه د اوکراین دي او د نورو په اړه تفصیل نه دی په ډاګه شوی. که په نیول شوو کسانو جرم ثابت شي نو 10 کاله قید سزا ورته کېدلی شي. او د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په تیرې وافته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په مدیترینین سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د موسم حال او د پیسو بیې دروازه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 70 پیسې او 111 روپۍ، یو پاوند 155 روپۍ 70 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 اتا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې پولیټیکل چارواکي وایي افغان وګړي د نن څخه د ترخم په پوله بې لویزې نشي تیرېدي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې پرمختګ او استحکام د جمهوریت نه بغیر ممکن نه دی. او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي.
دا خلک څنګه راغلي کوم دهشتګردي دار په قانون یاد نه لري، اوس هر پښتون طالب نه لري او هر پښتون دهشتګرد نه لري، لیکن چون چې دا غیغه سیستم دل جوړ شوی چې موږ خلک بندامي.
په خبر پختونخوا کې د اقلیتونو استازي وایي د خپل آئینی حقوقو نه بے برخي دي. یو دینی عالم بیا د اقلیتونو د حقوقو په اړه وایي
کو په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، نو دا رنګي اومدغه فیسیلیټیز او دا حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
او نیس پروگرام اف سی آر پختانه کې با پکوالی سیمو کې د فاټا ټریبیونل د جوړښت په اړه وره.
نو دا د درو کسانو دا ټریبیونل دی، یو به چیرمن دی او ممبر دی. نو د دې انتخاب چې دا خو ګورنر سره کوي.
او د نور ریپورټونو ترڅنګ نیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفري اسنادو په لړ کې ورکړې شوې نیټه ختمه شوې ده او د نن سهار نه هغه افغان وګړي چې سفري اسناد یعنی پاسپورت او ویزا ورسره نه وي نو له ترخم په دروازه پاکستان ته نشي ننوتلې. دوی وایي یوازې اسناد لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه باور کول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد فرحات شنواری پتی رپورٹ کے اورو
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون اړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاوډسپیکرو باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په 1.5 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړی شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازې هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دوه ورځې وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی وو چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځینې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په 10 نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 ورځې د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواو شاشل زره کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرحات شینواری رپورټ تاسو اوریده. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر 8 سفر وکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي. اجمل تورمان یې په اړه نور حال درکوي.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې نه د تیرېدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم خط پروت دی ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نه شي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پخوانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده ځکه 100 کاله یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته لویزی هیڅ افغان ته ل تورخم څخه دا وخت لو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بارنوی چار وزارت ویان شکی مستغنی وای چې د دغه سنز داواری لپاره ل ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي. افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د اواري لپاره هڅې کوي. د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورند د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کېدلو لامل وګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان صدر ممنون حسین وایي چې پرمختګ او استحکام د جمهوریت نه بغیر ممکن نه دی او د هیواد په جمهوری نظام کې دومره مضبوطی راغلې ده چې د مختلفو بحرانونو مقابله کولی شي. د پارلیمان ګډې غونډې ته د ولسمشر وینا وا چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو قربانیانې د ستاینې وړ دي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د نوی پارلمانی کال په پیل کې د شروع په ورځ د پارلمان ګډې غونډې ته په خپل وینا کې صدر ممنون حسین ویل چې حکومت لا پکار دی چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې نه صرف ملک مستحکم شي بلکې د غریب اولس د خیر ښېګڼې لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. د صدر ممنون حسین وینا وه چې په وزیرستان، کراچۍ او بلوچستان کې د امن بحالۍ لپاره د کړې شوي کوششونو ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي.
تر هغې په ضد جنگ کې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو قربانۍ د ستاینې وړ دي.
کردا چې د پاکستان د آئین شیخ شپږ پنځوستم تر لاندې هر نوی پارلماني کال په پیل کې د صدر د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کول لازمی وي. د پاکستان د خارجه پالیسۍ په حق لا د صدر ممنون حسین وینا وا
هم دنیا کے تمام ملکوں
مونږ د نړۍ ټولو او خصوصا ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړو. پاکستان ګڼي چې په دې سیمه کې امن او سوکالۍ لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او دا امن د مفاهمت د لارې راتلی شي. د دې هیڅ فوجي حل نشته.
یاد دی وی چې د پارلمان په ګډې غونډه کې د څلور وانو صوبو گورنرانو نه علاوه فوزی مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د عوامي نېشنل ګوند د سند څنګه مشر سېنېټر شاهي سید ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو نرستو امنیتي وضع ښه شوې ده او دوی یو ځل بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي سیاسته کړې ده چې د ګوند مرکزي دفتر باچا خان مرکزي پرانستل دي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند د ماسلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو وارې بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زمونږ یو آئین دی. زیرا داغه مته به زمونږ واډونه دي، زمونږ ضلع دی، زمونږ صوبه دی، زمونږ مرکز دی. نو دا خو دشمن خواهش کوي چې ختم کړی دي یا کم کړی دي، لیکن نه، موږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراوند سیټ دی صحیح دی، اوس موږ باچا خان مرکز هم ګلاب کړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیټر شاهي سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خوراک کړې وه.
دا خلک چې کوم راغلي کوم دهشتګردي دي، پښتنو یاد نه دی. اوس هر پښتون طالب نه دی او هر پښتون دهشتګرد نه دی، لیکن چونکې د هغې هغه سیستم داسې جوړ شوی دی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بنیري وویل چې پښتون ځوان اوس باید د یویشتمې صدۍ تقاضې وپیژني، د ساینس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي.
نن کوم مقابله کوو، سیاست کوو او د نورو قومونو سره د برابرۍ او د سیالۍ ژوند غواړو او غواړو چې موږ په دې ملک کې د سیالۍ ژوند وکړو. نو په هغه کې نن دغه
د ذکر ده چې ښار کې د امنیت خرابې وضعې له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاوکم یولسو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یوونی بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو
مشال ریډیو تاسو سره د پیښور په یو ټل کې د ټولنې د یووالي او د اقلیتونو د حقونو په حوالی سره یو پروګرام شوی و چې پکې سکانو، اندوانو او مسیحیانو ګډون درلود. په دغه غونډه کې دوی غوښتنه کوله چې اقلیتونو ته د هم هغه سه حقونه او اسانتیاوې ورکړل شي څنګه چې د پاکستان په آئین کې دوی ته ورکړل شوي دي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسې دغه دستوره جوړه کړې وه چې د پیښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پیښور د سیکرور ولی یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق تے.
زمونگا خو چھے کم عبادت گاہ دی اسا پورے آزاد نشو، نو انسان بسا آزاد شکنہ بلڈنگز بانے اسا پورے قبضہ دا، اور زمونگا چھے کم ایڈیوکیشن لگا دے آگے بانے اسا پورے قبضہ دا، آگے کے مونگلا کوٹا سسٹم خود دے، کوٹا سسٹم سا مطلب دے مونگا دے پاکستان شہری ہو.
دا شان د هندو ولی مشر هارون سرابدیال اول پکار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندگی ورکړي شي کوم کې چې د هیواد لپاره تګلاره جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
ہر اغا ادارہ چاہے پالیسی ساز دے اگر مائنارٹی کمیونٹی دوبارہ سہلی چلی کئی لگیا دے سب پلاننگ یا ریفارم کئی لگیا دے اگر کا فاٹا کے دے اور نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کے پاغذے کے ٹرو ریپرزینٹیشن آف نان مسلم پاکستانی اگر انشور کو پکا دے.
په دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پیښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداری او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي، نکاح د فارم په حواله سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او د حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه ده چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادې په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو ته د چار سدې سردریاب سیمې شپکلن اسماعیل چې په 2014 کال کې د خپل مور پلار نه بې درک شوی اوس په فیسبوک باندې موندل شوی دی. دی وایي چې دغه ماشوم د هند په راجستان ګنګا نګر پولیس سټیشن کې دی او د دغه ماشوم مور او پلار د حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دی د دوی سوی اسماعیل دوی ته واپس کړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
حوشا دو کال وړاندې د چار سدې صدریاب بې درکه شوی شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2010 سیلاب کې کور ړنګ شوی او نو زیاتره وخت کرایه کورونو کې تروي، او 2014 کې هم په دا ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډالو بیا چې پیدا مې نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړې خو اعلان نه مې وکړو په جماعتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سالم په صدریاب کې کشتی پرې خو جنگیری پورې ما کشتی وګرځول دې مړه شو نو بیا مې وبو کې کشتی پرې خو کیره مول وینم دا ماشوم بو سپورو شت کړي سپی بابا کې راتل دا مل کټی مټی دا سو پکې نو چې دل لامبوزون پکې مې پخپل لامبو والي دا پدې سره دریا پکې څه پکې یانو ار څه کېو غړې زم په هر حال دا ماشوم پکې پیدا نشو ته جنگیری پورې بیا
دا چې سور د وړاندې د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چې ورته لیکلو چې د هند راجستان صبح کې د دوی ماشوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولید نو بس زما زړه کې دغه شو ما ویل کړه زما بچی دی دا اسماعیل دی دا زما زوی دی ما هغه تصویر دا غینه راسن کو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو تانه ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ما ته چېر دا خو تا له ولګه مونږ سه د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانه والا داس یادېږي چې دا زړه مې وپسې وچوړو په هر حالات وپسې مې زړه وچوړو خو تبدی بشر لا مې لیدلی نه دی سیوا دې تصویر نه
بلخوا دغه ماشوم درک لگولو کې هلې ځلې کوونکې هم دغه کوټ ترنو مقامی خبریال او سماجی کارکن محبوب علی مشال لیډو توای
کله خبر مونږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړې شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسی کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړو دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دینو د هغه پترو باندې خبر راغی مخې ته ټلویزیون والا ټلیفون وکړل د پاکستان خارجه پالیسی
اسماعیل مور فرزانہ وائی چھ دماشم دا بے درکے دور تا سخت تکلیف رسید لے دے او باید حکومت دوی تا پہ ہر حال کی خپل زوی را واپس کڑی
چھ بار دا غم زول تا گور من پا ماتی ری گی چھ زوی بچو تا چھ روڑے کی دم او دوی کی نظام آر اسماعیل جان پا کنی غم پا ماتی ری گی چھ چانی او الوا دفا کی یاد یو ساروین او بچی پران زیغا پس موگی ماتی زما خدای د پاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماته ریواله کی
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دو کال راسه ډیر درونه ورپسې وکتل
دو کال مونږ لکه لیونو منډي واله تر د پړان غره پورې تر د افتخار جګړه دې پورې لاړم سپین جمعه ته پورې سپین جمعه نشاته اخوا ته یو ځای وغه پسې سو پیرې لاړم دې ټیشن کوونکو کې یو ځای دې دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونه پسې مو قتل خدای دې لور مړو نشي خدای دې سر رګو نشلې دې ته اډه ټیکو نشي بس دغه می سوړې یو دغه می فکرې چې
دا یادونه ولدا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د چرسدې پړانګو پولیس ثانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
په سویټزرلند کې نن د نړۍ د تر ټولو اوږد ریل ګاډي ټنل پرانستا کیږي چارواکي وایي چې د پرانستې په پروژه کې به د پرانستې په دستور کې به د مختلفو هیوادونو مشران ګډون کوي یاد سرنګ چې ګوتارد ټنل نومیږي په $12 ارب ارزښت جوړ شوی دی نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو په سویټزرلند کې د دنیا تر ټولو ستر او ډونګي ریل ټنل یا سورنګ جوړ شوی دی دا سورنګ چې ګوتارد بیس نومیږي و 500 کیلومتره اوږدوالی لري او 2.3 کیلومتره ډونګي دی دا سورنګ د شاوخوا $30 ارب انفراسټرکچر پروژې برخه ده د دې پروژې مقصد د شمالي او جنوبي اروپا ترمنځ د غرونو په لړۍ الپس کې د مسافرو تګ راتګ او د سامانونو وړل راوړل تیزول دي الپس په اروپا کې د سترو غرونو تر ټولو لویا سلسله ده ګوتارد بیس سورنګ په 1900 کالونو کې جوړ شوی دی او $12 ارب خرچه پرې راغلی د سویټزرلند چارواکي وایي چې د سورنګ د جوړېدو پر مهال په تعمیراتي کارونو کې نه تنه مړ شوی هم دي چارواکي زیاتوي چې سږ کال د حتمی تجربه وروسته به د دې سورنګ نه د ورځې 225 سامان وړونکي او 565 مسافر وړونکي ټرینونه تیریږي د سویټزرلند د ترانسپورټ وفاقي ادارې مشر ویلي دي د سورنګ دا پروژه د دوی د شناخت یو برخه ده چارواکي وایي په تیرو وختونو کې به د لفت په غرونو کې د تیرېدو لپاره ډېرې ورځې لګېدې چارواکي زیاتوي چې په دغه غرونو کې په 1902 کال کې لومړی ریل سورنګ جوړ شوی و او اوس د دې ټنل جوړېدو سره به خلک په 1900 منټونو کې تیریږي په دې ټنل کې به ریل ګاډي زیات نه زیات په 1 ghanta کې 2.5 کیلومتره رفتار سره د تیرېدو جوګه وي په دنیا کې د ریل دویم لوی سورنګ په جاپان کې دی چې شاوخوا 350 کیلومتره اوږدوالی لري په دریم نمبر بیا د فرانس او برتانیا ترمنځ 500 کیلومتره اوږد د ریل سورنګ دی چې د نړۍ تر ټولو لوی بین الاقوامي ټنل دی دغسې چین او سپین هم بیا په هغو هیوادونو کې راځي چې پکې د اوږدې فاصلې د ریل سورنګونه دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په خبر کې د مازیګر درې نیمه بجې کېدونکې دي د بشیر ګواښنه بلند خبرونه وورو.
افغان چارواکي وایي پاکستان کوشش کوي چې پر کډوالو د زور زیاتی او لارو بندولو سره له هغو فشارونو څخه پام واړوي چې د روسیې کې د ترهګرو د ملاتړ لړکې په نړیوالو اچولې دي. د افغان ولسمشر یوان دواخان مینپال په داسې مهال د خبرې نن مشال لري ته وکړي چې نن په تورخم کې پاکستانی چارواکو د اعلانونو په کولو سره وویل چې سر لنن څخه به ویزا نه لرونکي افغانان پاکستان ته نه پرېږدي. د هند پر راجستان کې د خیبر پختونخوا له 400 به د رکشوی ماشوم تر منل کې دورسته دغه کورنۍ د هند او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې نوموړي دي خپل کورنۍ ته ورستون کی. پرون په خبر کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه یو سیمینار کې سیکانو، عیسایانو او هندوانو ول چې د پاکستان حکومت ورله پوره حق نه ورکي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ وای په لندن کې د نوموړي د زړه کامیاب عملیات تر سره شول. شپږ شپته کاله نواز شریف په تیرو 15 کلونو کې دوه واره د زړه لوی عملیات کړی دي. افغان چارواکي وای نن په غزنی ولایت کې طالبانو په یو عدالت باندې حمله وکړه چې په کې 15 ولسی وګړي او یو پولیس ووژل شول. د افغانستان د کورنو چارو وزارت صدیق صدیقی نن خبرلان ته وویل چې په دغه حمله کې څلور طالبان هم له منځه وړل شوې دي. د رقی پوز افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجه ښار د بیانیو لپاره عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش د ځوابي برید سره مخ دي. او د چک جمهوریت پولیس وایي د جنایتکارو هغه نیټورک شبکې ویجاړه کړي چې د کډوالو لپاره جعلي اسناد جوړول.
لن خبرینه د بشیر ګواخنه وارد لوریدونکو سو وخت شوه دی د اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاس جوړه کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه او منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو پرشان په نننی پروگرام کې مودرته د نړۍ لره برا خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ایتلی پلازمېنې روم کې د ځمکې لاندې ریل یا میټرو لاین لپاره د کنستلو پر مهال د دویمې پیړۍ بیرکونو آثار موندل شوي دي. په هغه وخت کې د هیدارین واکمنی وه. دا آثار دومره غیر معمولی دي چې د اټلی خار د دریم میټرو لاین په ایمبا ارادم علاقہ د آرکیالوجی سټیشن په جوړولو غور کیږي. دغه نوې سټیشن د جوړولو پر مهال د لرغونو آثارو کارپوهانو د هغه ځای خاوري او ګلدار کانو جاج اخستی وو چې لازمه کې نه 9 میټر لاندې موندل شوی وو. دا کندرات تر 9000 فټ پورې غزیدلې دي. داسې ګومان کیږي چې په دې ځای کې د روم واکمن د ساتونکو استوګنه وه. په دې ځای کې 100 میټر اوږده ډیوډې دا چې پکې 9 کمرې هم شامل دي. د روم ایمبا ارادم کلوسم په ځای کې یو مهم میټرو انټرچینج سره نږدې دی چې ورته فیوري امپیریل ویل کیږي. د میټرو لاین سی نوې سټیشن پرانسته به په 2000 کال کې کیږي. په کلوسم کې د آرکیالوجي مشر فرانسیسکو پراسپریټي ویل دي چې د میټرو جوړولو کار کې به ځن ناراضي خو د سټیشن په ډیزاین کې به بدلون راولي. په 1940 کال کې د ابن سینا جنگ پر وخت واکمن هیلی سیلاسی د ایتوپیا فوج خلاف کامیابی وروسته د غزایتا ایمبا ارادم نوم ورکړی وو. د ایتلی ثقافت وزارت چارواکي وایي چې په روم کې د پخوانی واکمن د ساتونکو بیرکونو آثار یو غیر معمولی خبره ده. ای پی خبری ایجنسی وایي چې دغه بیرکونو سره نږدې نور څلور بیرکونه هم موجود دي ځکه دغه علاقه د فوجیانو درجه بندۍ لپاره کارول کېدله. د کمپیوټر جوړولو کمپنی ایچ پی دوه نوی تیز رفتاره 3D پرنټرز معرفي کړي دي. دغه 3D پرنټرز له نورو نه لس چنده تیز کار کوي او ارزان بیا هم دي. کمپنی ویلي دي چې دغه پرنټرز جوړولو کې ملټي جیټ فیوژن ټکنالوژي کارول شوې ده چې له وجې دا تر ټولو غوره کوالټي شیزونو د جوړولو صلاحیت لري. دا وخت ایچ پی مشینونه یوازې په یو رنګ کې مواد پرنټ کوي. همدغه وجه ده چې په مارکیټ کې کشش محدود دي. کمپنی هیله لري چې د 3D په صنعت کې به له نورو اندیشنو سره مقابله وکړي. د ټکنالوژي یو کارپو جو کیمپټن وای چې ایچ پی پرنټرز په کم وخت کې د ښه معیار پرزې جوړولی شي. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې څېړنې اوریدلې وې چې څنګه کارپوهانو خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. په دې وروستو کې یوې برتانوي ادارې خبرداری ورکړې چې تر 2016 کال پورې د ساحلي ښارونو کې د ماحولیاتي بدلون له وجې سیلابونو کې تر 1 ارب خلک متاثره کېدی شي. کریسچن ایډ په یوه څېړنه کې ویلي چې د کاربن زیات استعمال له وجې درې هیوادونو خلک تر ټولو زیات اغېزمن کېدی شي. په دې کې امریکا، چین او هند شامل دي. په دغه هیوادونو کې د ماحول یاتی آلودگی له وجې د سمندر سطح لوړې دي شي او دغه هیوادونه طوفانونو او سخت موسمونو سره مخ کې دي شي. د ادارې تر مخه د 2.5 کروڑ آبادی خارونه کولکتا او ممبئی تر ټولو زیات خطر سره مخ دي. یاد ادارې په نړۍ کې د ماحولیاتي لحاظ سره د خطرناک خارونو فهرست جوړ کړی دی. په دې کې تر ټولو زیات خطرناک وو خارونه په ایشیا کې دي او د امریکا میامی ښار په فهرست کې پاتم نمبر دی. کریسچن اډ ادارې پر حکومتونو زور راوړی دی چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره میا منصوبه بندی وکړي. بلخوا د صحت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې په 100 آلوده ترین خارونو کې سلور په هند کې دي. په دې کې گوالیار، احمد آباد، پټنه او رایپور کې په فضا کې د آلوده ذراتو سطح تر ټولو لوړه ده. د هند پلازمینې نوی ډیلی په نړۍ کې 1 لسم آلوده ترین خار ګرځول شوی دی. په دې اړه یو نوی تحقیق خپور شوی دی. په دې نوي تحقیق کې ویل شوي چې د آلودګۍ له وجې خلک فالج، د زړه ناروغۍ، کینسر او نورو ناروغیو سره مخ کېدی شي. د صحت نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه فضايي آلودګۍ له وجې هر کال 70 لکه خلک مړ کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 850 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 60 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپٹن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم منی مانسٹر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اظہر په لومړي نمبر دی. دی فلم د 2.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په دویم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کیپٹن امریکا سیول وار دی چې د 550 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ نوی فلم دی سپتمبرز آف شیراز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر وینی بلیر جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. فلم دی سپتمبرز آف شیراز په ناول جوړ دی چې په 2001 کال کې ایرانی نژادی امریکایي لیکوالی دالیا سوفر لیکلی وو. په دې فلم کې آسکر جایزې ګټونکو اداکارانو ادرین برادی او سلما هایک کار کړی دی. په فلم کې په ایران کې د انقلاب نه وړاندې واقعیات ښودل شوي دي. په هغه وخت کې د هر یو مذهب خلکو ته د اوسېدو اجازه. په دې فلم کې د یو یهودی کورنۍ قصه ښودل شوې چې د انقلاب وروستو څرنګه ستونزو سره مخ شي او له هغو مشکلاتو نه د راوتو لپاره کومې حلې ځلې کوي.
Islamic revolutionaries consolidated power.
We are sitting on a time bomb.
The country is coming apart at the seams.
Brother Rami, we are here by order of the Revolutionary Guard.
Sharia law now rules the land.
Mama, what happened?
He's been arrested.
Our records show that you traveled to Israel.
I'm a businessman who happens to be a Jew.
We know everything about you.
Tell me where my husband is.
The times when people like you could demand things from us are over.
Tell me about your activities for the Shah!
My son has joined the guards.
Murtaza has become a revolutionary?
Man profited from a corrupt regime. He never cared.
د ہالی ووڈ وتلی ڈائریکٹر آنگ لی نوے فلم بیلی لینز لانگ ہاف ٹائم واک لمرے ٹریلر خوش بے دے دا فلم دا لیکوال بن فاؤنٹین پر ناول جوڑ دے پر فلم کے دا ہالی ووڈ نوی زوان اداکاران کار کرے دے پر فلم کے خودل شوی چی نولس کلن بیلی لینز لا عراق کورتا راغلی وی او دا کامیابی لپاره پر جشن کی برخا اخلی خو بیلی پر ذہن کی دا جنگ خاطری وی چ دا ہغه ملګرو سره دا جنگ پر میدان کی سر شوی وو دا حقیقت دا جشن منزل پر تصور کی نو دا فلم بعد نومبر پر یولسما نمائش لپاره وړاندې کیږي.
It's going down.
What?
It's sort of weird being honored for the worst day of your life.
You know things most of the rest of us will never know. That's got to weigh heavy on a young man's shoulders.
It's really good to have you back, little brother.
Story, Billy, no longer belongs to you. It's America's story now.
So here you are, Billy.
The first time in my life, I feel close to something bigger than myself.
د هندی سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم رامن راگو 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ډرامایي فلم دی. په فلم کې نواز الدین او وکی کوشال کار کړی دی. په فلم کې نواز الدین قاتل وی. په دې فلم کې د قاتل نفسیات او د نورو قتلونو ته حسیدل خودل شوی دی. دا په 1985 لسیزه کې په قتلونو جوړ فلم دی. دا فلم مشهور ډایریکټر انوراغ کشپ جوړ کړی دی. فلم رامن راگو بعد جون په 14 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
پنکا باپ اپن کو لومڑی بولتا تھا، بولتا رات میں میرا آنکھ چمکنے لگتے ہیں. اور اپن کی عادت تھے سڑک کے کنارے چبوترے پہ چلنے کا یا بیچ میں جہاں وہ شطرنج کا کھیل بچھا ہوتا نا، ایسا وہ ایسا کالا سفید باری باری سے ہوتا ہے. اپن کیا ہے نا، صرف کالے پہ چلتا ہے، سفید پہ پیر رکھے کہ مطلب آؤٹ، اور گنتی کرتا اس میں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا. تو ایسے ہی اپن کالے سے کالے پہ پیر رکھ کے چلنے لگا. ادھر وہ بیچ میں سڑک آ گیا اور اپنا کالا ختم، اور اپنے کو تو آؤٹ ہونے کا ہی نہیں. تو بھگوان نے بچپن سے میرے کو ایسا جادو دیا ہے، میں چوک لگا کے سوچتا رہنا ایسا تو ویسے ہی دکھنے لگتا. تو سڑک پہ کالا سفید بستا چلا گیا اور اپن کالے پہ چلنے لگا. پتہ نہیں سامنے وہ کدھر سے آ گیا. کیا نام ہے تیرا؟
پاکٹ. چھوٹا ہے نا تو پاکٹ. کوئی پوچھے گا کائی کو مارا تجھے، تو میں بولے گا اپنے تو پاکٹ مارا بس.
د هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن نوی فلم 3 بعد جون په 10 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې امیتاب بچن انصاف لپاره ګرځي او د هغې درې کلنې جنې په لټون کې وي چې 8 کال وړاندې اغوا شوی وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی پادری وي او امیتاب بچن سره یو ځای د جنې د موندلو لپاره کوششونه کوي.
How are you?
Sam, kuch mila?
Pichle 8 saal se har din aap yahi sawal karte hain.
Aur kuch bhi nahi mere paas.
Kab khatam hoga ye?
Jab tak insaaf nahi milta.
Mur jaave sab aur kisi aur tarike se shanti paane ki koshish karo.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے قلب سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے، تم بھول گئے. میں نہیں بولا.
8 سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا ہے. وہ تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہے. ہیلو،
پولیس کو کس کو شکر بلایا تم نے؟
ہیلو،
مجھے دوسرا موقع نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.
اب گاڈ کی باری، باقی سب کو تو پہلے سے ہی نراش کر چکے ہو. ساری یونٹس کو ڈیٹیلز بھیج دو.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اورې اوریدونکو اوس تاسو پام د ایف سی آر پښتانه 19 خبرونه په لور راګرځوم. په 2013 کال کې په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا ایف سی آر کې د هغه وخت منتخب حکومت ځینې اصلاحات وکړل چې یو یې هم د فاټا ټریبیونل جوړول وو تر څو قبایل وکولی شي د پولیټیکل ایجنټ یا کمشنر ایف سی آر د فیصلې خلاف اپیل وکړي. ایف سی آر پښتانه نننۍ خبرونه کې د فاټا ټریبیونل پرول باس شوه دی. د خبرونه احمد شاه آسمی جوړه کړې ده.
ایف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې د وخت انګریز واکمنانو لخوا پر قبایلی پښتنو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جرایم قانون په نامه یو داسې قانون وټپل سو چې د قبایلو په وینا د اپیل دلیل او وکیل حق پکې تر پښو لاندې شوی وو. د دې قانون له مخې د یو قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي یا پولیټیکل ایجنټ د عدلیې، مقننې او انتظامیه واکونه لري، خو په 2013 کال کې د فاټا ټریبونل په نامه یو دفتر پرانیستل سو چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ لخوا د ورکل سوي سزا په خلاف اپیل کولای شي. ایف سی آر پښتانه نن خبرونه د فاټا ټریبونل جوړښت او رول ته ځانګړې شوې ده. په 2013 کال د پاکستان د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداری پر لارښوونه په فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا ایف سی آر کې ځینې اصلاحات وسول چې یو د فاټا ټریبونل جوړېدل. دغه ټریبونل یا جرګګي د 2013 کال په اګست کې تیر اصلاحات وروسته رامنځته شو او د 2012 کال په جنوري کې په خپل کار پیل وکړي. د فاټا ټریبونل د جوړښت او د غړو د انتخاب په اړه د دې جرګګي رجسټرار سجاد الرحمن وایي
کل چې دا فاټا ټریبیونل چې موږ نو تاسو نو فاټا ټریبیونل کې دا مخکې به سکتي هومو سکتي لا کې نسل اوس هغه نه پس دا امندمنت کې دا اوس چې یو به د کې سینیئر بیوروکرات وی ریټایرډ چې هغه به ګریډ 21 افسر او دا بل بیوروکرات چې کوم ویني دا به ګریډ 21 یا د 20 وی او یو ور سره سینیئر وکیل وی چې هغه د های کورټ جج د لپاره الیجیبل وی. نو دا د درو کسانو دا ټریبیونل دی یو به چیرمن وی دوه ممبرز دی. نو د دې انتخاب کې دا هو ګورنر سره کوي. ګورنر سره پوری هغه مختلف د جانو نمونه واخلي دا بیوروکراټو نو واخلي سینیئر چې کوم سیکټری دی چې سیکټری وغیرہ نه اوم نمونه واخلي او هغه نمونه چې بیا وګوري چې هغه تکان کې سم داسې اعتماد ولا ښکاری او ډېر ښه شهرت ولا پاتې شي په نو په دوران کې هغه کسان نمونه اخو کی او بیا فاټا سیکټریټ چې کوم دی هغه وی ته نمونه لګي سمري نو ګورنر سره دا نه به درې وخکی.
نموړی زیاتوی د فاټا ټریبونل د درو واړو غړو کاری مدت درې کاله وي. دا چې فاټا ټریبونل څه ډول فیصله کوي سجاد الرحمن زیاتوی چې د دې مثال دی وی جرګې دی چې د دواړو فریقینو د وکیلانو تر دلایلو او د گواهان تر شاهدۍ وروسته فیصله اوروي.
پی ای یو فیصله وکړه یا ای پی ای فیصله وکړه د هغه خلاف چې دی نو کمیشنر ایف سی آر ته په اپیل کې لاشي. کمیشنر ایف سی آر چې کله فیصله وکړي نو په درې میاشتو کې موږ ته بیا هغه ریویژن کولی شي که هغه سیول فیصله وي او که کریمینل وي که دیوانی وي او که فوجداري وي د دواړو خلاف موږ ته په درې میاشتو کې دننه دننه هغه یو سړی ریویژن کولی شي. نو بیا موږ هغه کوشش کوو چې دوه یا درې پیښو کې هغه فیصله وکړو ځکه چې دلته موږ صرف ریکارډ وغواړو او ریکارډ نه پس دواړو فریقین وو او بیا په هغه باندې خپله فیصله وکړو. نو زموږ درې یا زیات نه څلور تاریخو کې فیصله کیږي او فیصله ډېره ښه ده کېږي چې یو خدای چې دا جوړي ده لکه څنګه چې جرګه وي درې کسان کینی او وي د کیس ووري وکیلانو دواړو طرفونو باسو کې دې ریکارډ موږ لري په واخ باندې عدالت کې فیصله وشي.
نوموړي زیاتوي د جنوري 2012 کال راهیسې بیا تر دې دمه د څه باندې 1500 کیسونو فیصلې اورولې دي او 260 کیسونه د ځان ښکار دي چې اورېدنه روانه ده. که څم سجاد الرحمن وایي چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف لومړی په کمشنر اف سی آر عدالت کې اپیل یا خواست کولای سي او بیا تر هغه وروسته خپل کیس په درو میاشتو کې دننه په فاټا ټریبونل کې جمع کولای سي. خو ځینې وخت دوی په مستقیم ډول د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف په فاټا ټریبونل کې درخواست جمع کولای سي.
مونته په هغه کیس کې ډایرکټ سړی راتلی شي چې ایلیګل ډیټین یو سړی چې پی اے یا ای پی اے یا پولیټیکل تحصیلدار کې نو لري حبس بیجا کې کې نو لري بغیر صدا خلاف سے نشتا کې نو لري نو هغه مونته ډایرکټ راتلی شي هغه مونته د درخواست کې چې وي زما کسان کې نو لري یا کس کې نو لري قبلې کې نو لري نو مونږ فوراً پی اے پی اے ته کمیشن ته پاره اولی ریپورت او ته چې دا کسان حاضر کې نو په صورت کې ډایرکټ راتلی شي. باقی تاسو وګورئ کنه لکه څنګه چې پټولو دنیا کې قانون دا دی چې اول څه ول جج وی بیا سینئر څه ول جج ایڈیشنل څه شنج های کورټ سپریم کورټ نو دا فاټا خدا څه سم چې پی اے پی اچ کم دی دا پرنسپل کورټ سی او ته دا ډیویژنل سٹیټ او دا مجسٹریټ پاور حاصل دی څه شنج هغه نه پښتې دی نو چې های کورټ خو نشتا نو هغه ایف سی آر کمیشنر تلار شي هغه چې دا های کورټ پاور ایکسرسایز کوي او دا هغه نه پښتې دی اخری بیا زمون کورتی هایس جوډیشل فورم چې کوم نه هغه بیا فاټا ټریبیونل دی نو بیا موږ تر دې نو کمیشن دا بغیر خدا سنش کولې چې موږ تر شیا ته سوال چې کوم صورت ته پای حالات تر دې یا یو فیصله شوی دا موږ کړه دا کمیشنر کړه دا او هغه امپلیمنت کینا پی اے یا ای پی نو دا ډایرکټ موږ ته او یو د خاص کولې شي چې دا فیصله دې شوی دا خو مطلب دا نه امپلیمنت کیږي نو هغه بیا موږ ډایرکټ اورېلې شو سماس کولې.
قسم پښتانه قبایل او د هغوی منتخب استازي د 2012 کال اصلاحاتو ته خوشبينه و خو له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته په خواني منتخب غړي اخونزاده چټان وای د فاټا ټریبونل جوړښت دی بدل کړل سي او د دې جرګي فیصله باید په بل عدالت کې چیلنج کړل سي.
فاټا چې کوم ټریبونل دی دغه نه زه په خپل مطمئن نیم هغه کې دوه بیوروکراتس ناشتي او هغه یو هغه کس ناشتي چې هغه ریټایر جج یا دغه کوالیفیکیشن د دې برابرۍ چې هغه یو های کورټ جج لګیدې شي زما خپل غوښتنه ده چې په دې کې درې ورنه چې کوم دې ده د های کورټ ججان کې نه ولې او په مل پالا عدالتونو کې چې کومه زمونږه های کورټ ته سپریم کورټ ته هغه کې منګه د اپیل حق وړو چې پاتا ټریبینل کومه فیصله وکړي او چاته منظور نه وي لکه پاتا ټریبینل زمونږه لپاره ناخیره نه شي راځي د دې نه په بره منګه نه شتلې الان کې په راوند ډیسټریکټ کې ته وګورې سیشن جج او به های کورټ او به سپریم کورټ او شریعت کورټ او ټول لارې خلاصې دي نو موږ مو ته دا وایو چې ټیک ده کوم پاتا ټریبینل دې په دې کې بهتري دا ولې په دې کې د ریټایرډ بیوروکراتس په جېبانی هغه کسان کې نه وي چې د غوښتل کوالیفیکیشن د های کورټ جج برابرۍ یا د های کورټ ریګولر چې چا نه وایي په دې کې کې نه وي او به په دې پاتا ټریبینل کې چې کوم فیصله کیږي نو دا دی په های کورټ کې او سپریم کورټ کې موږ دا حساسري چې هغه فیصله کوم ته قابلیت قبول نه دي چې هغه خلاف موږ های کورټ او سپریم کورټ ته دي.
خو له خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجی شاجګل د فاټا ټریبونل له جوړ سره اختلاف لري او دا یو بیګټه اداره ګڼي. نو موري وای فاټا ټریبونل د خلکو په سترګو کې خاوري اچوي او د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف اوریدنه نه کوي.
فاټا ټریبونل صرف عوامو ته دوکا ورکول دي هغه چې کم کس د فاټا ټریبونل مشر وي هغه د سیول اډمنستریشن اتلې وي ډیپټی پاتې شوی پولیټیکل پاتې کمشنر پاتې هم سیکټریم پاتې او چیف سیکټریم پاتې شوی یو خبر هغه اډمنستریشن سره تړلې کس وي هغه داسې ریلیشن دی د لاندې د اډمنستریشن سره لکه د پلار او د بچی نو پلار کله د بچی خلاف فیصله کولای شي دا انډیپندنت شوی چې نیوی کنه نو تر هغه پورې خلکو ته انصاف نشي ملاوي د ټریبونل اسې ګپ ته خلکو ته دوکا ورکول دي.
د فاټا یو شمېر خلک شکایت لري چې پولیټیکل انتظامیه د فاټا ټریبونل فیصله نه عملي کوي. د خبر ایجنسی رفیودین شنواری وایي چې د 2002 کال راهیسې د مزکی لانجه روانه ده. فاټا ټریبونل په حق فیصله کړي خو پولیټیکل انتظامیه نه عملي کوي.
2002 2004 ته ورته په مونږه قبضه نه اعلان شو 10-12 د روپۍ خرچم رانه پلاړه خوی تم بلاونه شو ما مخالف فریق چې دل کې دل د ځای ځکه ځم پکا په خپل دې کې تم ویل چې دا دوه ځای وای او مال را باندې روپې ته را کړې زبر تر وزم اړي وخت یې ځای کاو دوی سره څه شو کنه نه دښت چې کوم نی پیه او غي هغه کار نه کاته او کې سل چې دښت راشي یا دښت عمل نه شي
قسم
د فاټا ټریبیونل چارواکي وایي چې د پولیټیکل نظامي لخوا د فیصلې نامل کېدو په صورت کې دوی په مستقیم ډول فاټا ټریبیونل ته اپیل کولای شي. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي چې فاټا ټریبیونل اداري فساد د ډکه اداره ده او خلکو ته انصاف نسی ورکولای.
خبر دادا چکم غریب قبائل دے کم بیوسا قبائل دے اغه پکې دل او تذکر کیږي اغه پکې تباہ او برباد کیږي حکم چې زورور قبایل دي دا هغه لپاره هر یو شی ټیک ټاک دی اغه به د خپل اپروچ هم ساتل شي اغه خپل زور وس هم ستول رزول شي نو زما خپل خندارې چې دا فاټا ټریبیونل کنسپټ چې کوم دی دا د قبایل د لپاره چې کوم ستر عدالت ورته شوی دی دې سره هغه اختیارات نشته دي چې هغه قبایل ته هغه فیصلې ورکړي چې کوم فیصلې دوی ته پکار دي.
اعجاز مومند خپل خبری د تایید لپاره د خپل موکل یو بیلګه راوړی او وایي چې څوک څومره پیسې دار او طاقتور وي هغه مرې فاټا ټریبیونل کې خبره چلیږي.
زموږ دی خپل خبر او رجو پیسو او هغه کې یو ډیر ټیک ټاک سره دی چې زه یې پټړې دی اتیا او بیا وړاندې نو به هغه د شوتې پیسو او درې ممبران په هغه کې مقرر شوی دی جرګمار چې ټول جرګمار په هغه کې د ټول ګروپو د سړي او یو جرګمار د ټول ګروپو نه انکار کړی دی او بیا د انکار والا جرګمار راغی په ټریبیونل کې ما پیښ کو او هغه ته ویل چې ما د ټول ګروپونو انکار وکړ ما و نه خېستی خو د نو مشرانو په توګه د ګروپې خېستی دي او ټریبیونل هغه په تل په حال ساتل ځکه چې وي په جرګه کې څو کسانو سره خلاف فیصله کړی دا هغه خط خپل دی دا یعنی دې دې اجازه په کومه فیصلې کیږي ځکه چې د جرګې ټول اختیار د پولیټیکل سره دی او بیا د پولیټیکل خلاف ټریبیونل اکشن نشي اخیستلی.
کتم قبایل او د هغوی استازي پر پولیټیکل نظامی او فاټا ټریبیونل نیوکی کوي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی د دوی له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی وایي په وار وار د پولیټیکل ایجنټ فیصلې په کمشنر اف سی آر عدالت او فاټا ټریبیونل کې چیلنج شوی او بیا بدل کړل شوی دی. د دې په خبره په قبایلو کې په دې اړه د پوهې اړتیا ده.
کمشنر صاحب سره هم کولی شي اپیل کولی شي. کمشنر صاحب په کوټ نه علاوه ګرامل ته ریلیف ملو نشو ټریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سټی کې دیشي پدې باندې کاروي ودرې دیشي پدې باندې موږ دا شته ډېر فیصلې کړې دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټی شوی دا پدې باندې اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کی ما مختلف ډولونو کې فیصلې کړې دي اور بعضو کا دا شنه شوی دي چې زما فیصله چې ده کنه زمانه اپیلټ فورم چې کم دی هغه انډو کړي دا نو زما کورټ کې وکیل نشته دا کمشنر کورټ کې وکیل هم هایر کړي شي اور دا هغه د پاسو په خلک وکیلان بوزي ځان سره.
کتام په 2011 کال کې په اف سی آر کې ځینې اصلاحات را منځته شول چې یو د فاټا ټریبیونل جوړښت دی. خو قبایل له دغو اصلاحاتو مطمئن نه دي او غوښتنه کوي چې د انګریز د دور جوړ کړل شوی قانون اف سی آر د لفاټا پورته کړل شي او دوی ته هم د نورو پاکستانی وګړو په څیر آئینی او عدالتي حقونه ورکړل شي. اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به په اف سی آر کې پر اصلاحاتو بحث واوري. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولري.
پسپین مخدا ادا گانے کبھی رلو پٹا دے پسپین مخدا ادا گانے کبھی پستر گستر گو کے زمین کندا گانے کبھی پسپین پوزا دے تسرو ضرورت کے مان دے زڑ کے اڑے دے دبل گٹھے او مان دے زڑ کے اڑے دے دبل گٹھے
ಬಾಯಿ ದಸನ ಬುಲಿ ಉರುಪಮಿಕೆ ದಸ ಚೂರು ಕಾಯಿ ದಸನ ಬುಲಿ ಉರುಪಮಿಕೆ ಮಿನ ರುಸುವಾನ ಕ್ರೀತ ಪಾತ ಬಣಿಸ್ಪುಪಮಿಕೆ.